د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو دغه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې هیله چې یو ښکلی ورځ مو لری لیوي. د چاپریال ساتنې موضوع او د اقلیمی بدلون مسأله نن سبا په ټوله نړۍ کې یو له تودو موضوعاتو ده چې ورباندې بحثونه روان دي. نن په دې پروګرام کې چې شاوخوا یو ساعت دوام کوي، په افغانستان کې د چاپریال ساتنې پر لومړنیو اقداماتو خبرې کوو او دا څېړو چې د ټولنې وګړي په انفرادي ډول د خپل چاپریال د خوندیتوب لپاره څه کارونه کولی سي. ځینې پوهان وایي چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله چاپیریال هم اغیزمن سوی او دغه بدلون د طبیعي آفتونو، بې وخت اورښتونو او نورو ستونزو سبب سوی دی. په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، څو لسیزو جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یوه هیواد بدل کړی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله خورا ډیر زیان ور اوښتی. د زیانونو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. دوی اونې مخکې د کاپ 9 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب یو کنفرانس وسو. دغه کنفرانس د 300 میلیارد ډالرو موافقې په تصویب سره پای ته ورسید. د دې هوکړې له مخې شتمن هیوادونه ژمن سول چې تر 2015 میلادي کاله پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیایي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته برابره کړي. افغانستان هم د نړۍ له بېوزلو هیوادونو دی چې لا هم د اقلیمي بدلون له اغېزو راوتلی نه دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام ښیي چې اقلیمی بدلون له افغانستانه بهر د کډوالو او د کورنیو بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو سبب سوی دی. د ماشومانو د ساتنې صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د 875,000 ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له کبله اغېزمن سوي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته سوي بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه بنسټ تیره میاشت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي و چې یوازې دروان کال په لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له کبله تر 8,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان وو بې ځایه سوي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي او د خپلو سیمو پرېښودو ته تیار کړي دي. بیا هم د ژوند د رنگونو پروګرام ته ښه راغلاست. په دې پروګرام کې را سره میلمانه دي د چاپریال ساتنې متخصص ولی مدقیق، د چاپریال ساتنې او اقلیمي بدلون په سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس ګډونوال عبدالوهادی اڅکزای. درې وړه میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې اڅکزای صاحب، تاسو د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې برخه اخیستې وه، دا موضوع ولې نن سبا په نړۍ کې مهمه سوې ده؟
دا چې د اقلیم بدلون نړیوال کنفرانس پای ته ورسېدي او په دې کنفرانس کې داسې تصمیمونه ونیول سوې، داسې پرېکړې وسوې چې هغه د هغه هیوادو په ګټه وي کوم چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن سوي دي، او په دې برخه کې به بډای یا شتمن هیوادونه دوی خپل مکلفیت ولري چې دا اوس وده کوونکي هیوادونو ته مرسته ورسوي. خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې دوی به څونه وتوانېږي چې دغه 300 میلیارد ډالر چې کلنۍ دوی ورته مشخص کړي چې دا به دوی وتوانېږي په لاس پیراوي. نو په مجموع کې کانفرنس یوازنۍ غټه لاسته راوړنه هم دغه لاسته راوړنه وه د اوس وده کوونکو هیوادونو لپاره. ولې هغه هیوادونه چې هغه پرمختللي هیوادونه، شتمن هیوادونه دي چې د دوی صنعت لپاره دوی د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي او دغه په څنګ کې ګلخانهي غازات تولیدوي، دغوی لپاره د پاریس د قرارداد د شپږې مادې دویمه څلورم بند پر اساس باندې هم مختلفې پرېکړې وسوې چې څنګه کولای شي دوی داسې یو تفاهم ته ورسېږي چې تر څو کله چې ګلخانهي غازات دوی تولیدي یا هم صنعت تولید د لپاره د مختلفو منابعو څخه استفاده کوي، څنګه دوی کولای شي په دې کې کاهش یا لږوالی راولي، د کوم میکانیزم څخه استفاده وکړي، کوم میکانیزمونه یو فریم ورک دوی لپاره باید جوړ شي. نو په ټول کې کانفرنس د اوس وده کوونکو هیوادونو لپاره شو، خو افغانستان بیا هم لا پاتې سي.
ډېر مننه ښاغلی مدقیق. تاسو تر اوسه له کلونو راهیسې دا بحثونه ګرم دي چې اقلیمي بدلون د ژوند چاپیریال اغېزمن کړی دی، که په لنډو کې راته ووایاست چې د ژوند چاپیریال یعنی څه؟
او خاصه مننه له تانه دا کوم چې ډېره ښه مقدمه دې جوړه کړې وه. ورې د چاپیریال ډېر ساده تعریف دا ده تعریفونه ډیر زیات دی، ولې ساده تعریف دا ده چې چاپیریال موږ د ژوند هغه شرایط ته وایي چې په دې کې ژوندای موجود وکړی شي، د خپل ژوند د پروسې نه د ژوند د مختلفو پروسې هلته بېله ستونزو بېله مشکلاتو نه یو له بل سره په تعامل کې په مخ بوځي. نو په دې کې درې موضوعات ډېر مهم دي، اړین دي، چې هغه هوا ده، خاوره ده، اوبه دي. دا درې شیان دي هغه اساسي مسایل دي چې یو ژوندی موجود کولی شي چې د دوی په موجودیت کې او د دوی په یعنی په نورمال شکل چې دا لاسرسی ورته ولري کولی شي چې خپل بقا او خپل ژوند ته دوام ورکړي. نو بیا خو دا ارتباط پیدا کوي د مختلفو مسایلو سره، هغه اجتماعي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، طبیعي مسایل دي. نو دغه ټول په مجموع کې سره راټول کړو د دو موجوداتو په موجودیت په یو محیط کې، په یو چاپیریال کې، او د دوی یو بل سره تعامل، دې ته موږ چاپیریال وایي.
ډېر مننه سید محمد سلیمان خیل. تاسو ترازو له کلونو راهیسې وګړي حکومتونو ته سترګې نیسي چې حکومت ممکن په هیواد کې د ژوند د چاپیریال د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې لپاره خپله د ټولنې وګړو څه اقدامات کړي دي؟
لکه څنګه چې دا نور دوستان هم وویل دي، د چاپیریال ساتنې په برخه کې همداسې د اقلیم بدلون په خبرو باندې، دا خصوصا اقلیم بدلون مسله چې دا یو نړیواله مسله ده، دا د یو ملک او د یو وګړي یا د یو دولت خبره نه ده چې دوی باندې سره وکولی شي مقابله وکړي یا د دې د اغیزو باندې کار راوړي، یعنی کمښت راوړي، یعنی کمی کړي. نو دا یو نړیواله مسله ده. اوس خبره دا ده چې نړیواله کومک وکړي او موږ خپل وګړي او همداسې دولتونه کارونه کړي بیا هم نه کیږي. نو نړیوال مسلو ته باید ټول راجیک سی ټول په ګډه سره کار وکړي. تاسو ته به سره معلومه ده چې دا په د دې یو مسله ده چې یو کس خپل ځان شروع کیږي د خلیم بدلون په عقل او همدته د چاپیریال ساتنې په برخه کې اقدامات کولای شي، بیا دولت به خپل په صلاحیت به خپل د مسولیت او همدته د منابع یا غیر میچدري دغه په سطح باندې اومده سیراتي او د ملل متحد یا نړیوال سازمانونو چې دي هر یو خپل په سطح او د منابع چې لري هغه په سطح باندې مسؤل دي چې کار وکړي. نو په فل حال په افغانستان کې که څه هم د چاپیریال ساتنې او د اقلیم بدلون مسله یو څه ګرمه شوې ده، تنه د افغانستان نه د پټون نړۍ کې دا ډېره ګرمه شوې ده خبره. او که زه فکر کوم که بچیر د سکینو د دې د بدلون په عقل باندې خالی خبرې وکړو او نړیوال عقوفتنه وکړو دا به زیات ځای ونه نیسي، ځکه دا یو څه سیاست سره تړل شوی موضوع ده او نړیوال دا سیاست سره تړي دا موضوع دی، خصوصا د اقلیم بدلون موضوع. نو دا ګرې چې ډېر وخت موږ ته ونیسي چې نړیوال بیا موږ سره تعامل وکړي، هغې نه بعد د اقلیم په بدلون په برخه کې موږ سره تخنیکي او مالی مرستې وکړي. اوس چې کوم شته امکانات موږ سره شته دي، کاغه دولت سره ده، کاغه خلکو سره ده، نو دا کار واخلي، ځکه که چیرې موږ کینو دا اقلیم بدلون نه دریږي چې موږ موږ صبر وکړي. دا راځي موږ باندې سیلاب راځي، موږ باندې وچکالۍ راځي، ګرم هوا راځي، سړه هوا راځي، دا ټول راځي. خلک اقتصاد نه لري، خلک پیسې نه لري، خلک عامه په هوای نه رسوي او راست تر بلې اغیزې زیاتېږي او خلک نه قربانیګان اخلي. نو ښه خبره دا ده کوم امکانات چې دغه ملي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره ده، همداسې د حوادثو ملي ادارې سره ده، دوی په همغږۍ سره خپل هغه لږ کارونه هم چې کېږي وري کړي. خو ښایي دغه بله مسله ده چې د نړیوال نه موږ څه غواړو، په کوم میکانیزمو باندې پیسې غواړو، څنګه دلته پیسې لګېږي، هغه بله خبره ده. او په ضمن کې یو ایماني او وجداني مسؤلیت هم هر وګړی دا خپلو غني چې دا چاپیریال خدای موږ ته پاک چاپیریال راکړی ده او منظم چاپیریال راکړی چې په هغه کې هوا، اوبه، خاوره ټول صفا راکړل شوي دي. نو دغه کې باید موږ هغه اسلامي وجیبه هم پر ځای کړو، هغه ته نه پیسې ضرورت ده او نه کوم مالي تخنیکي امکانات ضرورت دي.
ډیره مننه ښاغلی څګزای. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب د ملګرو ملتونو په کوربهتوب رابلل سوي کنفرانس کې دقیقا څه وویل سول؟ د نړۍ ځینې هیوادونه له دې جملې هند راځي نو د کانفرنس د پریکړو په اړه یو څه نور تاسو راته وایئ.
په ټول کې کانفرنس په لومړي ورځو کې هر ملک مسول ته د 15 خطر وږي کو وخت ورکول کېدی او د خپل معلومات راکول وړاندې کوله او بیا لاغه ورسته درې ورځې مذاکرات ول چې د هیوادونو استادو کاغه بډا هیوادونه و کاغه وس سواد کوم کې هیوادونه دي د دوی ترمنځ مذاکرات پیل و په خپل منځنی مذاکراتو کې خورا ډېر بحثونه پدې کېده ډېر نیوکې وې اصلا یعنی په مذاکراتي بحثونو کې د اوس سواد کوم کې هیوادونو دوی پر بډا هیوادو یا شتمنو هیوادو باندې ډېر نیوکې کولې چې ګوکې دوی خپل هغه تعهدات چې دی هغه نه دي تکمیل کړي یا هغه ته نه دي رسیدلي او همدارنګه هغه تعهدات چې باید دوی د پاریس قرارداد امضا کول په وخت کې کړي دي او بیا لاغه وروسته چې کم سوي دي دوی باید هغه ته رسیدنه وکړي او تر ټولو مهم خبره دا کوم چې هند مخالفت شو دی چې د غازاتو د تولید د مخنیوي لپاره یعنی ګلخانې غازات چې کله تولیدېږي صنعتي هیوادونه دغه د مخنیوي لپاره څنګه یو میکانیزم یا فریمورک جوړ کړي او څنګه هغه په سو وخت کې باید تطبیق شي ډېر په افشاري خصوصا د آذربایجان چې د کانفرنس هغه و مثال کوربتوب یې درلودی هغه د پفشاري پر دې کوله چې د ګلخانې غازات د تولید لپاره کڅه هم آذربایجان یو لږ ودونه څخه د چپدې برخه کې ډېر رول لري خو د دې بیا هم تاکید دا و چې څنګه کولای شو په دې برخه کې لاس پکار شو د فریمورک شو شروع څنګه وست تطبیق تطبیق کو یعنی تطبیق مرحله شروع شو دغه سر په څنګه کې د فصل فیول موضوع ډېر مهمه ول چې فصل فیول باید سره کم تجارت یا بند چې هغه تل یا هغه د سوان تل چې هغه تولیدي ایمیشن یا غاز تولیدي چې دا مخنیوي سره کوم څه په دې برخه کې ډېر بحث وو ولی اتیا هیوادونو ته ټول مهمه موضوع دا و چې اتیا هیوادونه چې هغه وسو د کوم کې هیوادونه دي او سمال ازلند هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دي کوچني هیوادونه دي او د بهري هیوادونه دي یعنی بهرونه تر لورسوي دي دلانه کړي دي دغه هیوادونه دي هغه او وسو د کوم کې هیوادو دوی تقریبا اتیا هیوادونه سره یو سره د مذاکرات په وخت کې بیا دوی یو لیټر سره جوړ کړي یو تفاهمنامه په خپل منځ سره جوړ کړي او هغه د پارټي ته ورکیا د کوربتوب یو د پرزنټیشن شو ته وایي هغه ته وړاندې کړل په هغه کې نشته کړي و چې موږ د هغه یو دونه چې هغه بډا هی ودونه دي صنعت تولید دي هغه باید خپل وعده باندې ودریږي او هغه یو دونه باید کلنې تر 300 میلیارډ می اضافه غوښتنه کړي و چې باید دغه تعهدات خپل پوره کړي او خپل تعهدات ودریږي او غسل پتن کې دغه بودیجه و اوس ودا کوي چې ودونه چې د دې لامل غزم کیږي باید بشپړ کړي او د دې ګلې پر کوم باندې د نیمه دو کې داسمه کړي و چې ګلې کړي و همې د چیرو کانفرنسو د هغه فیصله باندې د یو کلی و چې هغه فیصله کله وسی یو کاغذ پر مخ باندې نشته چې د تولاله سم نتیجه نه وي او دغه سره پتن کې د کولمبیا هیواد وزیر د محتجزست او پرمختیا چار وزیر هغه په عمومي مجلس کې پر بوس پر بډا یا شتمن هیوادو باندې غږ وکړ چې تاسو زیاتره وخت تعهدات کوئ تاسو زیاتره خبرې کوئ تاسو په عمل کې چی هم نه لرئ چې دا هم د دیګرنوالو ډېر تجربه دغه وګرځېدې ټول باندې موافقه وکړه او ټول ول چې دا واقعیت دی نو په ټول کې کانفرنس پر دغه سوشن باندې د تخې دی او بل دا چې ان ڈی سی هم ډېر مهم بحث په دې کانفرنس کې چې ان ڈی سی هغه پلان دی چې موږ ته د ګډې همکاري یو هوکړه ده چې دغه ګډه مشترکه همکاري اوس باید وعده کوم چې هیوادونه دا مکلفیت لري چې هر کال دوی خپل دغه د ګډو مشترکو هوکړې قرارداد یا ستراتیجی د خپل ملک جوړ کې ان ڈی سی او توای نېشنل ډیټرمن کنټریبیوشن دا بیا دوی هر کال ریویز کوي او پارٹی یا د کانفرنس ته سپاري چې د کانفرنس بیا د غوښتنې ګوري چې د غوښتنې څونه د منولو وړ دي څونه باید ومنل شي تخنیکی بخش څونه دی مالی بخش څونه دی او په کوم بخشو کې د مصرفي جو د هیواد اړتیا څونه ده د هیواد اړتیا ته بیان شوی دا مې ډېر غټ باسو چې په دې باندې دا اوس ورته کې تقریبا اته سلويشت وادونه دي چې دا په دې کې اته سلويشت وادو کې د دې شنزيات یو وادو دغه تکمل کړي د سپارل یاده چې دوی اوس مستقیمه د دې څخه برخمن کیږي یعنی د دوی ته بودیجې د انډیسیا د ګډي مشترکې هوکړې لپاره دوی ته رسیږي دا مې ډېر غټ باسو خو متاس باندې په دې کې افغانستان په یو کې شامل نه و نغه یو موضوع چې ډېر د پام وړ دغه افغانستان موضوع ده چې نه په هغه مالی میکانیزمونو کې شامل او نه انډیسي د افغانستان تر اوسه اخیری فرماتو
څخه ستوري دي. د طالبانو استاد خو ورغلی و ناغوي په باسونو کې شامل نه و
دوی خو د رسمي بحثو کې شامل دي نه ځکه چې افغانستان تر اوسه په رسمي اجنډا کې شامل نه دی. نو دوی من حیث ابزرور یا من حیث نظر کوونکی په نیګوشیشن یا مذاکرات ولې هلته برخه اخیستي ولې خو په رسمي توګه باندې دوی هلته ګډون نه شوی کولای، رسمي بحث نه شوی کولای، انفرادي بحثونه ډېر کړي دي، دا ډېر خوښ بل دي، ولې په رسمي توګه باندې افغانستان رسمي په اجنډا کې شامل نه دی.
ډېر مننه ښاغلی مدقیق. خلک په ټولنه کې په انفرادي ډول د چاپیریال ساتنې لپاره ستاسو په نظر څه کارونه کولی سي، او آیا د دې کوچني کارونه ستاسو په نظر کم اهمیت دي، کم دغه کوچني کارونه بالاخره د تغییر سبب کیدای سي؟
ګورې د چاپیریال په مجموع کې کچېرې موږ په نظر کې ونیسو دا یا د چاپیریال تخریب په نظر کې ونیسو دا څنګه منځته راغلی. د چاپیریال د تخریب دوه عمده لاملونه دي، یو طبیعي لامل ده او بل بشري یا مصنوعي لامل ده. د طبیعي لامل په رامنځته تک کې یا بیا په مخنیوي کې بشر او انسانان هیڅ نشي کولای. دا طبیعي لاملونه لکه طوفانونه دي، لکه آتشفشانونه دي، لکه سونامیانې دي، لکه زلزلې دي، لکه دا مسائل دي چې دا په مجموع کې طبیعت د چاپیریال تخریبوي. خو کوم شی چې بشر باید دې ګرځي چې چاپیریال تخریب کړي، هغه دا ده چې انسانان په خپلو ورځنیو چارو کې یا د خپل ژوند د مختبولو یا د معیشت د لاسته راوړلو لپاره داسې کارونه او داسې برنامې تر لاس لاندې ونیولې د انکشاف تر عنوان لاندې چې هغه د چاپیریال د تخریب سبب وګرځېدل. د دې په څنګ کې چې اقتصادي پراختیا او زرغونتیا یې منځته راوړه، کېدای شي بشري رفاه یو څه منځته راوړي، خو د دې په مقابل کې موږ ډېر با ارزښته منابع له لاسه ورکړي او دا د چاپیریال په مجموع کې د تخریب سبب وګرځېده چې د دې تخریباتو یوه بېلګه او نمونه په اقلیم کې بدلون دی، د کلایمت چینج ده. اوس که چیرې موږ وګورو چې دا موږ خپل انسانان دي، همدا بشر ده چې د چاپیریال تخریب کوي، د دې لپاره چې هغه د طبیعي لامل په خوا کې دغه بشري کارونه د مشکل باندې ور اضافه شو او دا د تخریب د تخریب سرعت ډېر زیات یعنی ډېر زیات ویجاړی منځته راغی. نو کله چې موږ خپل باعث د دې مشکل یو بشر انسانان باعث د مشکل کیږي، د دې مشکل د حل او د وړلو لپاره هم انساني او بشري مشارکت او کار کول د اړین دي. که چیرې بشر وغواړي چې چاپیریال باید سالم او روغ وساتي، باید خپل اعمال باید منظم کړي. اوس په دې کې خبره دا ده چې دغه د موږ کم کارونه چې دي یا بشر چې کوم واړه واړه کارونه کولای شي، دا ډېر زیات اړین دي، ډېر زیات ضرور دي، ولې دا باید ډېر درست او علمي شکل باندې ترسره شي. دغه واړه حرکات بالاخره تبدیلیږي په یو غټ حرکت باندې، بیا موږ کولای شو چې هم د خپل محل په سطح باندې چاپیریال اصلاحات راولو، او هم د ملک په سطح باندې، هم د خپل منطقې په سطح باندې، او بالاخره دا تبدیلیږي په نړیوال غورځنګ یا په نړیوال مال باندې چې موږ کولای شو د چاپیریال د تخریب مخنیوي وکړو او خپل راتلونکو ته داسې یو چاپیریال او داسې یو محیط رامنځته کړو چې په هغه کې بشر وکړی شي چې خپل یعنی خپل ژوند یا آینده نسلونه خپل ژوند په بې له تشویش او مشکله په مخ یوسي.
ډېر مننه ښاغلی سلیمان خیل. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نړیوال باید مرسته وکړي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه وسي، دغه راز د چاپیریال ساتنې لپاره زمینه مساعده سي. نړیوال څه مرسته کولی سي؟
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې چاچی بیک صاحب وویلې، نړیوال یو څه مرستې وکړې، لکه تر 2015 پورې به دوی به هر کال $300 میلیارډ دغه د اقلیم بدلون له اړخ نه ځپل شوي هېوادو ته به دوی مرسته کوي. خو مسله دا ده چې لکه څنګه چې دا د کاپ کانفرنس یا د احزاب کانفرنس په آذربایجان کې وو، دلته اغېزمن هېوادونه لکه افغانستان په شان راغلي وو. هلته دوی دغه خپل دغه یو کال تر یو کال کې چې د خپل دوی تخمینونه ووهل، دوی ته دا معلومه شو چې باید دغه هېوادو ته یو اشاره درې ټریلیون ډالر په کال کې ورکول شي، او دا اوس چې درې سوه میلیارډ تنې ډېر لږ ده. نو دا زیانونه ورځ تر بلې زیاتېږي. یو تحقیقاتو په اساس چې ما مخکې لوسته، یوازې افغانستان د اقلیم بدلون نه، خصوصا د سیلاب نه، په کال کې 300 میلیونه ډالر اغېزمن کېږي. او همداسې د اوسط په شکل باندې که موږ وګورو، له 300 نه تر 300 پورې خلک په هر کال د سیلاب له اړخ نه مړ کېږي یا ځانونه له لاسه ورکوي. نو دا د اقلیم بدلون اغېزې په افغانستان دي. او دا نور دقیق معلومات دي چې څنګه وچکالۍ موږ نه څومره تاوان اخلي، او همداسې ګرمه هوا څومره تاوان اخلي، څومره ایکوسیستمونه له منځه تللي دي، همداسې که وایي څومره ژوندي موجودات یا هغه تنوع چې ورته وایو هغه موږ نه څومره له منځه تللي دي. دا تحقیقات ډېر لږ دی، لاسرسی ته نشته، نه ورته ورته نشته، ځکه تحقیقات نه ده سوی. زه مطمئن یم چې افغانستان به حوالنی هېواد دي د اقلیم بدلون له اغېز نه شي ډېر اغېزمن سوی دی. که څه هم نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان شپږم هېواد ده، خو زه چې دغه ارقام ته ګورم او دا چې کوم ارقام چې موږ ته ضرور دي هغه موږ سره نشته دي. افغانستان شپږم نه چې یا حوالنی هېواد ده چې ډېر زیات ځپل سوی هېواد ده او ځپل کېږي. نو دې لپاره نړیوال مجبوره ده، لکه څنګه چې د انتونی ګوتریش وویلې، چې دغه پیسې چې هغه شتمن هېوادونه دغه ځپل شوي هېوادو ته ورکوي، دا کوم خیرات پیسې نه دي، دا کوم زکات پیسې نه دي، دا د دوی برخه ده، د غرامت ده چې دوی ته ورکول شي. او کوم اغېزمن شوي هېوادونه هم دغه پیسې چې اخلي، دغه یو نوې سرمایه ګذاري ده، پانګونه ده، پانګونه چې په دې اقلیم بدلون اغېزو باندې، لکه په شنه انرژي باندې مصرف وکړي، بادي انرژي، هغه سون ټول کې چې هوا ګرموي، هوا ککړوي، هغه نه دوی ځان وباسي، ځکه دوی پکې ښکېل نه دي. چخکیل نیری دی مجبور دی چې پیسې بل څه ورته ورکړي تر څو دې کې پنګونه وکړي او ځان وژغوري. نو هغه له خطر نړیوال مجبور او مکلف ده. د 300 میلیارډ ډالر چې په کانفرنس کې اعلان شول، دغه کې یو هیواد هم دې سره موافقت نه درلود، ټول ناراض وو. خو ته هم دې لپاره چې دا کانفرنس اصول هم داسې و چې اخر بیانه کې به یو اعلامیه ورکول کېږي او نتیجه به نړیوالو ته ټول سره شریکېږي. خو د کوم اغېزمن شوي هېوادونه یو هم دې کې موافقت نه درلود، چې لکه هندوستان خپل غږ اوچات کړو، همداسې نور افریقایي هېوادونه وو، آسیایي بعضې جنوبي آسیایي هېوادونه وو، د یو هم پکې موافقت نه درلود. نو دغه موږ د ټول د اغېزمن شوي غږ همدغه ده چې د اقلیم بدلون نړیواله مسله ده، نړیوال دې باید کومک وکړي. نړیوال دې که څه هم دلته په افغانستان کې کېدای شي موږ یو بعضې اقدامات وکړو، خو نه، دا افغانستان ډېر ځپل شوی ده، هم د جنګ له اړخ نه، هم د اقلیم بدلون نه چې ځپل کېږي. نو دا ډېر زیات اړتیا ده چې نړیوال جوړ سره مرسته وکړي، ځکه په دې واړه واړه حکومتونه چې اوس مخکې وکتل، د اروپا اتحادیه 1 میلیون یورو یې ورکړې ده، دا دوی په دې باندې شنه کېږي. افغانستان په کال کې 1 میلیارډ ډالر په ضرورت لري. نو نشي کولای چې ځینې واړه واړه حکومتونه سره موږ خپل مشکل حل کړو.
ډیره مننه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اورینن. په دې پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پر موضوع خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص ولی مدقق، د چاپیریال ساتنې او اقلیمی بدلون پو سید محمد سلیمان خیل دغرز، د چاپیریال ساتنې د مؤسسې رئیس او د اقلیمی بدلون نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادي اتسکزی. شغلی اتسکزی، نن له کابل هم موږ راپور درلو چې خلک له ناپاکې هوا څخه شکایتونه لري، وایي چې هوا دومره ډیره چټله سوې ده چې خلک سا هم نسی اخیستلی. دا ستونزه ولې کال په کال په زیاتېدو ده؟
زه مخکې د دې چې ستاسو مستقیم ستاسو جواب ته ولاړ سم، زه فلحال په ریاض کې د اقلیم د بدلون بل نړیوال کانفرنس چې د یون سی سی دی علاقه څخه د یو څه ودی پدې کې کډون لرم. دلته یو موضوع چې نن بحث باندې کړي، هغه د هوا ککړتیا ده چې نه په پنځستان بلکې ډېر هیوادونه د دې څخه مستقیم اغېزمن کیږي، او د دې د میکانیزمونو باندې بحث کل روانو چې څنګه داسې میکانیزم باید ایجاد شي تر څو کولای شي لوی ښارونه چې هغوی هوا ډېره الوده د څنګه کنټرول وکولی شي. کله چې دغه ټکنالوژیک میکانیزمونه او دا ټکنالوژیک مباحثې دلته کېدلې، متاسفانه چې افغانستان به د داسې ټکنالوژي څخه ډېر وروسته برخمن شي چې وکولی شي افغانستان هغه هوا چې اوس زموږ شاریان تنها کابل نه بلکې ډېر لوی ښارونه دي د افغانستان چې هغه سره لاس او ګریوان دي او ورڅخه اغېزمن دي. تاسو وګورئ په افغانستان کې بلند منزلې یا شار جوړونه ډېر مخ پر وړاندې روانه ده. داس مخ پر وړاندې روانه ده چې په کال کې په پلسکونه تعمیرونه جوړیږي او دا تعمیرونه جوړیږي چې هغه هغه د شاري دغه سره سمون نه خوري، او خصوصا هر جمع چې راځي کابل غوندې یا د کابل په شمول نور غټ شهرونه د افغانستان د ککړې هوا ژمي د پیل څخه بیا د ژمي تر ختمو پورې ډېرو سره مخامخ یا زموږ شهریان د ډېرو سختو ناروغیو سره لاس او ګریوان وي، یعنی ډېرې سختې ناروغۍ په دې باندې تېرېږي. د دې لاملونه خورا ډېر دي چې کال په کال یو خوځدار دی چې دغه هغه ډېرېږي، تعمیرونه زیاتېږي، او بل دا دی په افغانستان کې دا کم خشتپزي چې دی یا خشتې چې پخېږي او یا هم نور داسې صنعت ټول پارکونه دي په افغانستان کې هغوی د صنعت د تولید لپاره، او مرکز ګرمۍ اوس ډېر سوي دي په دغه بلند منزلو کې ټول مرکز ګرمۍ دي. د مرکز ګرمۍ څخه د استفادې په خاطر د داس ون توکس څخه استفاده کړي چې هغه کاملا هوا ککړي، او هوا ککړتیا په دوه دوله ده، خصوصا دغه هوا چې اوس موږ کابل کې لري، یو متحرک دی او غیر متحرک ده، یو بدلیدونکی دی او غیر بدلیدونکی ده. ولیک یو خو دغه د کابل جغرافیه د سوره کم جوړه ده چې کاسه غونډه ده چې هوا هغه غیر متحرک سي، یعنی انتقالیج نه کله چې کمزای کې ګادو غبار سي یا هوا ککړې سي، او بل دا چې مرکز ګرمۍ او د صنعتي پارکونه او داس خشتپزي حمامونه او داس نور د داس ومتوس خشتپده کې چې هغه کاملا بدونه سوځول سي، او بیا دوی غیر معیاري یو هغه فعال کړي په حساب د دوه تسپیکي پر هغه د دوه تسپیکونه کونکي فعال کړي، خو هغه دونه معیاري نه وي چې هغه وکول سي چې مکمل، یعنی هغه کم د چې د تولیدي دغه کامل مخنیوي وکړي. نو په ټول کې لغت نامه هم دغه کده چې شاري یو خنو پوز زیات روان دي، بیروبار زیات دي، د پلان منځول زیات ده، د صنعتي پارکو واده د فعالیت کوي، او درنګ د خشتوزي فعالیتونه دي په کابل شاو په سیمه کې.
ډېر مننه څرګزای صاحب. یو اوریدونکو دی په لاین کې دوی ته به ورسو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجرا ولا سالیہ صاحب سړی مشه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړي. اجي صاحب تاسو ته ډېر ډېر سلام کوم په زابل کې. نو اقلیمی بدلون په اړه باندې تاسو ملمانه او تاسو خبرونه داوه؟
بالکل، اقلیمی بدلون او چاپیریال ساتنه.
ډیر مننه. تاسو ورته دوم کوم یو سلام، ځانګړي سلام، او تاسو تخنیکی همکار ته ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړي. اوس خو ان شاء الله که دغه و چې دا غونډه سوي ده، خدای مهربانه دي چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي امارت سره په دې اړه د کومه کوکی او دا د اقلیمی بدلون په اړه باندې چې دا پیسې یو څه پیسې افغانستان ته ویل کی، ځکه افغانستان هم اقلیمی بدلون ډیر ځپلی دی، ډیر ځپلی هیواد دی، لکه په دادوب کې چې په بغلان کې بارانونه وسه، په نورو سیمو کې بارانونه وسه. نو د نړیوال سازمان دا غوښتنه ده چې د افغانستان د اسلامي امارت سره مرسته وکړي د اقلیمی بدلون په اړه باندې، چې یو څه پیسې چې د افغانستان بسیږي هغه دوی ورته دوکړي. نو دوی به ډېر دغه به چې د نړیوال مرسته وکړي، موږ به ډېر د دې سره مننه وکړو، او دا به ډېر ښه کار وکړي چې د اقلیمی بدلون په اړه کې د افغانستان سره دوی مرسته وکړي، افغانستان یې نه کړي.
ډېر مننه ستاسو غوښتنه واوریدل سو. ښاغلی مدقیق، اقلیمی بدلون د چاپیریال پر خرابۍ او ویجاړۍ څومره تاثیر کوي؟
سالی صاحب، د اقلیمی بدلون په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره د دغه وخت نظام په یو راپور باندې، یو راپور یې نشر کړ، البته په 2009 کال کې کار لږ نه مخکې پیښ شو.
په مجموع کې د اقلیم بدلون هغه ناوړه اغیزې په افغانستان کې سدي هغه منفي نتایج په افغانستان کې په لومړي سر کې وچکالی ده په دومره کچه باندې سیلابونه دي په وخت ورښتونه دي دا ډیر هغه درې مهم او عمده مسایل دي چې د دوه تاثیرات په کرنه باندې په مالداری باندې په دوه باندې ډېر زیات واقع ده. په مجموع کې زموږ هیوادوال چې په افغانستان کې اکثریت خلک زموږ اضافه له 15% یا 80% د دوی هغه ورځنی ژوند یا معیشت په زراعت او په مالداری باندې ولاړ ده، نو دغه دوه سکتوره زموږ ډېر زیات زیانمنونکي دي، خصوصا د اوبو سکتور په لومړي سر کې زیانمنونکی د اقلیم له بدلون نه. که چیرې د اوبو سکتور د اقلیم له بدلون نه په یو ملک کې متاثره وي، هغه بلکې داسې ملک وي چې اکثریت نفوس په زراعت باندې معیشت مخته وړي، نو دا یو د خطر علامه ده. د دې لپاره باید جدي ګامونه تر لاس لاندې ونیول شي. په مجموع کې د اقلیم بدلون صدا دا په چاپیریال باندې هم په هغه ژوندیو موجوداتو باندې تاثیرات لري، په چاپیریال کې هم په ځمکه او په خاوره باندې تاثیرات لري، هم په اوبو باندې تاثیرات لري، او هم د چاپیریال ککړتیاوي رامنځته کیږي، لکه د هوا ککړتیا، لکه د اوبو ککړتیا، لکه د خاورې ککړتیا. خصوصا هغه زراعتي ځمکه چې په وکه کې کرکیله مخته دیول کیږي، هغه خاوره یا ځمکه هغه خپل نسبتي رطوبت په د کال په جریان کې باید په خاوره کې موجود وي، هغه د اقلیم د بدلون په نتیجه کې یا د هوا د ګرمېدو په نتیجه کې هغه رطوبت د کله لاس ورکوي او ځمکه خپل حاصل خیزی یا کمی یا بالکل لاس ورکی، نو دا بالاخره په اوږده مهال کې په صحراو باندې بدلیږي، ملک یعنی دا ډیزرټیفیکیشن وایي، نو دا مختلف تاثیرات دي خصوصا په ژوندیو موجوداتو باندې، په بایو ډایورسټی باندې ډېر زیات تاثیرات لري چې دا د انسانانو د ژوند ډېره مهمه برخه ده، که هغه بوټي دي، که هغه الوتونکي دي، که حیوانات دي. په اکثر ځای کې لیدل شوي دي چې زموږ حیوانات په مجموع کې مجبوره کیږي چې له ټیټو ارتفاعاتو نه دوی لوړو ارتفاعاتو ته لاړ شي، نو دا په اکثر مواردو کې د دې باعث کیږي چې امراض رامنځته شي. خصوصا ښه بېلګه په افغانستان کې دا ده چې موږ په تېرو کلو کې دا د ملاریا مرض په ډیرو کمو ولایتو کې، په ګرمسیر ولایتو کې د ملاریا مشکل درلود، خو اوس که چیرې تاسې په دې سا کې لږ څه د مطالعه موږ وکړو او راپورونه وګورو، د ملاریا کیسونه اوس په مرکزي افغانستان کې سره به پخوا هلته بیخي نه وي، اوس هلته زیاتې شوي دي. تاثیر یې دا ده چې هوا ګرمه شوې ده او د ملاریا میاشتې چې دي دوی یعنی حرکت کړی ده، خپل محل ته تغییر ورکړی ده. نو دا یوه نمونه یوه بېلګه ده چې دې سره پخوا کې شاید ډېر نور امراض وي، که هغه حیواني امراض وي، که هغه نباتي امراض وي، او هغه که انساني امراض وي، دا زیاتېږي په ملکو کې. په مجموع کې هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې دي له بحیرو سره نږدې دي، د اوبو د بهر د اوبو کچه لوړیږي، او زیاتره ملکونه خپلې ځمکې له لاسه ورکړي، تر اوبو لاندې شوي دي. یعنې هغه ټیټ ملکونه تر اوبو لاندې کیږي، هغه ملکونه چې په لوړو ارتفاعاتو کې موقعیت لري هلته د ورښت له د کمی له امله، د وچکالۍ له امله هغه ته خپلې ستونزې رامنځته کیږي. یعنې په مجموع کې دا یو ډېره جدي مسله ده د دنیا په سطحه باندې، او تاثیرات منطقوي دي، خصوصا داسې ملکونه لکه افغانستان چې هغه په مجموع کې د اقلیم په بدلون یا د اقلیم کې د بدلون په رامنځته کولو کې هېڅ سهم نه لرو. د دې لپاره چې موږ صنعتي ملک نه یو، ولې منفي اثرات لکه څنګه چې نورو مېلمنو اشاره ورته وکړه، زه نه غواړم خبرې تکرار کړم، ولې منفي اثرات په افغانستان کې ډېر زیات محسوس دي. هر کال موږ په لسګونو هیوادوال موږ خپل ژوند له لاسه ورکوي، خپل معیشت له لاسه ورکوي. دا باعث د کورنی بے ځای سو مشکلاتو ګرځي خلک مهاجرت ته اړ کیږي خلک دې ته اړ کیږي چې خپل کسب کار او معیشت له لاسه ورکړي نو په مجموع کې د دې لپاره باید جدي اقدامات وشي خصوصا د حکومتو او د نظامو دا دنده ګرځي چې څنګه خپل خلکو ته سازګاري ورکړي له دې نوي شرایطو سره دې لپاره ډېر اړین نو ډېر دقیق پلانونه او پروګرامونه په ملي سطح باندې باید تر لاس لاندې ونیول سي دا په دې بشري کومکو باندې د دې ستونزې د حل لاره زه نه وینم د دې لپاره اوږدمهالي پروګرامونه پکار دي که موږ وواړو که ونه واړو دا مسله خصوصا د افغانستان په مورد کې دا سیاسي کېږي که چیرې موجوده نظام په رسمیت ونه پېژندل سي دوی نسي کولی هغه میکانیزمونه چې وجود لري یا کومې پیسې چې هر کال ملکو ته ځانګړي کېږي هغو ته لاسرسی نسي پیدا کولی د دې سره په خوا کې ظرفیت شتون نه لري په اداراتو کې سي تر څو دو ته هغه منظمې برنامې لکه څنګه چې مخکې میلمانو اشاره ورته وکړه هغه ملي پلان چې هغه افغانستان وښیي چې موږ څومره کولی شو خپل سهم د ګلخانهي ګازو په کمښت کې هغه دنیا ته وړاندې کړي نو دا ټول ډېر تخنیکي مسایل دي ډېر سیاسي مسایل دي اقتصادي مسایل دي د دې لپاره یو داسې یو میکانیزم ته ضرورت ده چې په دې کې په مجموع کې نظامونه باید په ګډه کار وکړي تر څو منظم پلانونه رامنځته کړي او وکړی شي دغه کومکونه ترلاسه کړي او خپلو خلکو ته سازګاري ورکړي او خلک باید په خپلو ورځنیو چارو کې دقتنه وکړي هغه اعمال یا هغه کارونه باید د هغو مخنیوی وکړي چې هغه د چاپېریال د تخریب او د چاپېریال د ویجاړي سبب ګرځي خصوصا د اقلیم په بدلون کې باید داسې برنامې او داسې طرحې البته دا باید د کور د فامیل له سطحې نه شروع شي او همداسې د کلي په سطحه او د بالاخره د ولسوالۍ او د ولایاتو د ملک په سطحه چې څنګه کولی شو موږ د اوبو په استعمال کې کمښت راولو څنګه اوبو په مؤثره شکل باندې استفاده وکړو ما مخکې اشاره ورته وکړه چې په افغانستان کې د اوبو سکتور تر ټولو زیانمنونکی سکتور ده اوبه ژوند ده بېله اوبو ژوند امکان نه لري بېله هوا ژوند امکان نه لري دغه په مجموع کې هغه عمده فکتورونه دي دي سالم چاپېریال ولې موږ په دې باندې هېڅ پاملرنه نه ده کړې او خصوصا د اوبو په استعمال کې چې اوس زه خبرېږم په افغانستان کې د سولري واټر پمپونه دي هر څوک د ته په اسانه او په ارزانه شکل باندې لاسرسی لري د ضرورت په وخت کې او غیر له ضرورت نه د مځکې لاندې له اوبو نه استفاده کوي دا داسې معنا لري لکه په خپل لاس باندې یعنی تبرې په لاس کې نیولی او په غشاخ خاخ باندې چې ناست وي هغه خپله وهي په تبر باندې یعنی موږ خپله خپل ژوند ته لګیا یو روان یو چې د پای ټکی کینو او دا داسې ستونزې دي چې چیرې دا په افغانستان کې دې ته پاملرنه ونیسي په تېر نظام کې هم ډېره پاملرنه نه ده شوې البته لاملونه یې بد امني وه ناامني وه ولې اوس خو دا د امنیت ستونزه حل ده ولې چې یو طرف د امنیت ستونزه حل ده له بل طرفه موږ ظرفیت نه لرو له بل طرفه زموږ هېوادوال پوهاوی نه لري په دې ساحه کې ډېر غیر مسؤلانه فعالیتونه او کارونه دي چې موږ هره ورځ کوو به له دې چې دې ته فکر وکړو چې دا موږ ته څومره ضرر لري زموږ اقتصاد څومره ضرر لري او زموږ په مجموع کې چاپېریال ته څومره ضرر لري دا ټول هغه عوامل دي چې په مجموع کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې په چاپېریال باندې منفي اثرات او منفي نتایج راولي او بالاخره چاپېریال تخریبیږي
ډېره مننه مدقصب ستاسو د هر اړخیزو څرګندونو یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي
محمد ابي احمدي مغلال مزنګ ولا مختار مجور ورو چې په فرما سانه سي بوګر افغانستان فو ما په نوګر لکه من منو سي ویله سندر ډاک ده تقریبا ټول عمر کې من سنجل ورو دې د سي بوګر کو سي دا شل ګرې موږ تاسو حکومت کې ویله د دې په چیرې افغانستان کې نو د سي بوګر کو سي په اقلیم بدلون کې موږ توجه نه کړای یعنی موږ ما مخکې ویل چې موږ ډېر ستونزې لرو په هر هفته کې وګورئ موږ چاپېریال ډېر ککړ دی موږ چاپېریال وګورئ په ستونزو ډک دی تقریبا وګورئ خاورې دې موږ سپایي نو اطراف هم خو سلم بشي دي وګړي هم زیات شوي دي په ټولو کښې چې وګورو باید هغه هر عرصه کښې سړی ګوري چې کوم عرصه کښې ډېرې ستونزې دي هغو ته توجه کوي که حکومت یې که موسسې یې که یعنې مدني پالانې که هر څوک یعنې تقریبا هغه خپل وطن ته داسې ژمن اوسېږي یعنې هغه ستونزې کموي نو بس بختانه چې وګورم ستونزې زیاتېږي کمېږي نه نو که تاسې په یاد هغه اسیا بنسټ څلوېښت میلیونه یورو سالنګو لپاره کړې بېل کړې وې یعنې هغه مخکې حکومت ورکړې وې مگر مگر چا ونه لیدل تقریبا دا چې ګوري په جیر راغلی مگر چا کارونه کې خاص نو په دغه کې باید هغه اوسنی حکومت یا نړیوال څه موږ ته سره دغه موږ دغه هغه کې یاستو سره په توداتو کښې ورسره یاستو باید موږ ته خاص توجه وشي او توجه هم کېږي نو داسې توجه وشي کار وشي نو هغه چې خبرې بیا وګورې چې هغه پیسې هم ضایع شوي یعنې کار نه وي تر اخیستل شوی یعنې آی په میل شي نو ستونزه به چې بجای پاتې کېږي
په خپله ولسي خلکو د چاپېریال د خوندیتوب دپاره څه کړي دي ستاسو په نظر هغه اقدامات چې لازم دي هغه ترسره کوي
هېڅکله سالی صاحب یعنې دغه باندې ما هم تاسو ته نظر در کوو یعنې موږ دومره هده پورې ورانۍ کوو چې یو څوک دن لاس پرېږي چې دا مه کوه دا غیر قانوني کار دی دا ستونزې زیاتې دي نو په دغه لار سره دغه بوخت اوسېږي یعنې تقریبا داسې یو کار کوي چې یعنې هغه بعضې ژویو کې وګوره چې موږ داسې ټایرونه سوځوو یا تقریبا داسې نور اجنا سوځوو چې هغه غیر دوزای تقریبا هغه زیانې زیات دي په دغه لپاره تر هغو پورې موږ کار کوو کوم مګر یو څوک راشي موږ ته وایي چې دا ستونزې لري مګر موږ پوهېږو چې دا ستونزې لري خو بد بختانه موږ د دښمن نه یو وطن ته که وطن دښمن وایي موږ تاسې وطن به ډېر وړاندې تللی یو سړی صاحب موږ هر څه درلود خو بدبختي دغه چې هر سړی راځي جب ډکوي نو غریب غربت یا ملت ته څوک خاص توجه نه کوي په دغه دغه حکومت باید خاص توجه وکړي موږ زیربناسې رالوسېږي تقریبا خرڅېږي هغو باندې یو څه هر ولایت دومره هغه لري سړی صاحب هغه تولیدات لري چې هغه یو دوه میاشتې د خپل ولایت کښې کار کوي کې ډېر ولایت به ښکلا پیدا کړي او ولایت به ډېر مخکې لاړ شي په دغه هکله باید خاص توجه د حکومت وکړي سړی صاحب محترمه
احمدي صاحب اوریدونکی و له بغلان څخه ښاغلی سلیمان خیل د شاري ژوند د کلتور نه امیدلو څومره رول لوبولی دی د چاپېریال په خرابۍ کې
د چاپېریال مسله واقعا یو خو د اقلیم مسله ده چې ورځ تر بلې موږ ځپل کېږو خو د هغې تر څنګ د چاپېریال چې موږ خپله په کښې ژوند کوو بعضې فرهنګونه دي چې د ښاري فرهنګ ده او همداسې نور د همسایتوب فرهنګ ده او د یو کلي کښې یا په منطقه کښې څوک ژوند کوي د هغې فرهنګونه دي نو د هغې ته موږ خپله پاملرنه نه کوو او موږ لکه څنګه دوستان وویلې د دې فرهنګ د نه مراعتولو باعث کېږي چې موږ هوا ککړه سي اوبه موږ ککړی کړو دغه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې استفاده کړو همداسې خاوره ککړه کړو غږیز ککړتیا جوړه کړو همداسې نور مشکلات په خپل په چاپېریال کښې جوړ کړو دا ټول علت دا ده چې ټول شیان پیسو باندې نه حل کېږي دغه دغې ته یو فرهنګ سازي په کار ده تاسو وګورئ نورو هېوادونو کې ما هغه ورځ د جاپان هغه کته جاپان یو مخکې تللی هېواد ده خو څه شی ده زیات په فرهنګ باندې انکار کړی ده مکمل په یو مترو کې په زرهاو خلک روان دي یو کس نه غږ نه وځي ټول خپل په کارو ته روان دي دا څه شی ښکاره کوي دا یو فرهنګ ښکاره کوي خو په افغانستان کې متاسفانه ته وګورئ چې یو که ښار ته لاړ شې ګورې چې مختلف نوه خلک خپل لاسپیکرونه هغه یا د بلنګونه چې د خپل سودا خرڅولو لپاره کاروي چې هغه غږیز ککړتیا جوړه کړي دا یو محیط ته یا چاپېریال ته ډېر زیات زیانمن ده او خلکو ته په خلک چې هسپتالونو کې اوسېږي یا په شفاخانو کې اوسېږي هغو ته یو څه تکلیف جوړوي یا هم خلک چې مطلب لاره کې ځي ورځي هغوی تکلیف جوړوي همداسې په هوا ککړتیاو کې زه دا اوس ښار نه راغلم رستورانتونه دغه سیار هوا ککړتیاوې چې جوړوي دا بعضې لاس سره چې بعض شیان خرڅوي دوی هوا یې دومره ککړه کړې ده یو خو هوا خپله هم ککړه ده نفوس زیات ده د وسایل چې دي زاړه د موټرونه تګ را تګ ده صحیح څوک نه لري هوا یې ډېره ککړه کړې ده همداسې د کابل ښار هغه د کانالیزیشن سیستم هم صحیح نه ده د هغې تر څنګ خلک هم څه فرهنګ کې کمزوري دي فرهنګ یې صحیح نه ده نو دا چاپېریال نور هم موږ ته خرابه کړی ده نو دې لپاره ضرور ده چې د دولت یو اقدام وکړي او خلک هم ورته غوږ ونیسي اوس دولت کولی مثال د عامه پوهاوي په هکله باندې ډېر زیات کار وکړي ترڅو خلکو ته فرهنګ جوړ شي. خو دا اوس کې عامه پوهاوی اوسو دومره ستراتیجي دا ده چې عامه پوهاوی چې اوس بال هغې نه داسې یو ستراتیجي جوړه کړي چې دا خلک هغه ومني. داسې نه کېږي چې میډیا له لارې یا د دې اعلامیې له لارې دولت وایي چې عوام که کړه وایي بیا اوس څنګه د دې د دې پاتې هغې نه بعد چې د اعلامیې خپرېږي څنګه د دې سره تعامل وکړي او څنګه خلکو نه پوښتنه وکړي چې دا عوامونه که کړی که نه که کړی. نو دې لپاره دې ضرورت لري چې بعضې اقدامات وکړي، جریمې دې تعین کړي دي ترڅو خلک بې د هوا ککړتیا په برخه کې د ډېرې اوبو په بستلو په برخه کې. اوس نه وایم زه خبر شوم چې د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو لپاره قانوني وضع کړی چې څوک نشي کولای د کابل کې خپل سر باندې څاګانې وباسي او اوبو ترې وباسي. نو دا د خیر اقدام ده. اوس څوک چې په غلا باندې اوبو ترې استفاده کوي یا بیا هغه هم داسې اوبونه اوبه دي چې اوس له موږ کومهلته چې موږ ژوند کوو دلته د ځمکې اوبه چې دي تروشي اوبه دي، هغه د چکلو اوبه نه دي. نه دلته هغه ته همدغه اوبو ته هم خلکو نښتي دي، همدغه اوبه هم راباسي او موټر پرې باندې مینځي، شاوخوا خپل کور پرې باندې پاکوي. نو دا هم مصرفوي. او دغې تر څنګ بل فرهنګ موږ نه لرو چې دغه ځمکې کې چې کوم واورې کېږي بارانونه کېږي دغه ته خندکونه جوړ کړي، دغه ته یو سیستم جوړ کړي چې دغه د ځمکې لاندې اوبه بېرته چارج کړي یا بېرته دوباره هغه خپل اصلي حالت ته بېرته ورسي ترڅو موږ د اوبو کمښت سره مخ نه شو. دا هغه فرهنګونه دي چې خلک باید خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي او په زمونږ کې دولت د دې تر څنګ چې عامه پوهاوی کوي یو قواعد یو قوانین وضع کړي ترڅو خلک باید دې چې پوه سول مسؤلیت لري چې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل اقدامات وکړي او چاپیریال پاک وساتي.
ډیره مننه. یو اوریدونکي ته ورځو په دې خاطر چې زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخ سوی د ژوند رنګونو پروګرام کې د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون پر موضوع خبرې کوو.
مننه. خدای دې خوشاله کړم محترم سلیم محمد سالی صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. الله دې وکړي چې روغ جوړ به زده ستاسو همیشنه اوریدونکي عبدالحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام. اتل سمیر بني
قربان سمه سلام منو توام کور ودان ډیر شایسته خبرې وکړي. سالی صاحب محترم را به سمه ډیر شایسته مو ووم تاکلې د لم قدر وکړه. واقعا افغانستان چې دی کلنی مدلون سخت زپلې دی، یوازې افغانستان نه بلکې زموږ گاونډي هغه وادونه چې مثال د خبرې اقتصاد سخت دی. پر سالی صاحب محترم په دې کې ز نړیوال خپل په فکر نظر دی چې په نړیوال غونډې کې اکثر مثال د خبرې په هر کال د نړیوال اقلیمي بدلون غونډې جوړیږي. موږ افغانستان نه استازي نه بلې دی حالت موږ افغانستان خو دلته داسې پوه خلک نه لرو. سالی صاحب محترم دوی باید د زموږ د افغانستان استازي حالت وغواړي چې څه خبرې ځینې زده کړي، یو لار ولیکي ځینې زده کړي. سالی صاحب محترم بلکې موږ تاسو وګورو دلته میلمنو هم ښه خبرې وکړي. دا بندو ده سالی صاحب محترم نړیوال پخوا دلته ډېرې ښه مرستې کولې. مثال د خبرې ځو هم کوس نړیوال د افغانستان سره مرستې وکړي، پیسې راواسي، دغه بندیزونه ایسته کړي، دلته غټ غټ بندونه جوړ کړي. مثال د خبرې د اوبو دپاره دغه سیمه خلک سالی صاحب محترم وزه په داژونې کې وینم په هلمند ولایت کې چې بېوزلې کورنۍ زیاتې دي. که دغه بېوزلو کورنۍ لاسنیوی نړیوال مرسته سره وکړي، ځکه بېوزلې کورنۍ سالی صاحب محترم زه په اشاریاتو کې وینم د سونګ توکي نه لري، دا بوټونه سوځي، پلاستیکان سوځي. مثال د خبرې دغه شان سوځي چې هوا سخته کړکړه کړې ده د هلمند ولایت ته. دغه هر ولایت مثال د خبرې هلمند ولایت نه ده شوم سالی صاحب محترم. نو موږ نړیوال باید چې په افغانستان کې خپل زیار وباسي، ځکه دا یې بېوزلې ملک دی که پاکستان که افغانستان. افغانستان سختو جګړو ځپلی دی. او د میلمنو سمون سالی صاحب محترم یوه دغه پوښتنه ده په دا نړیواله ساته چې دا اوس کومې جګړې شروع دي، که اوکراین دي مثال، که فلسطین دي، که لبنان دي، په دغه کې غټې سلایو کاریږي، دا بارتي مواد کاریږي، ایا دغه مثال د خبرې په دا اقلیمي بدلون باندې یو بد اغېز لري که نه لري؟ دا یو پوښتنه که میلمانه را جواب کړي.
ډېر مننه. دا پوښتنه به ښاغلی اڅکزی ځواب کړي چې ډېر وخت خبرې نه دي کړي. اڅکزی صاحب، د همدغې پوښتنې څخه به را پیل کړو.
په دې کې شک نشته چې هغه کیمیاوي مواد چې هغه مځکه تخریبوي، چې هغه فضا تخریبوي، چې هغه داسې انفجاري مواد دي چې په هغه کې کیمیاوي مختلف مواد استفاده شوي، په هغه کې نو دا طبیعي خبره ده چې د هغوی اثرات نسبت نور څه بیا البته زیات وي. تاسو وګورئ دغه کم شان چې هوا خرابوي، کم شان چې د هوا د بدلون یا د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغېزمن دي، دا څو کټګوري یا څو برخې لري. ځینې موضوعات چې ځینې د هوا ککړتیا، د هوا ککړتیا د اقلیم د بدلون په مخالفت کې یا په مقابل کې، هغه ابعاد دي چې هغه یوازې ځمکه تقریبا یوازې اتموسفیر یا د موږ کوم اوسیجو دغه کاربن ډای اکساید یا مثال، یعنی دا ګلخانی غازات بل نه، بلکې دا زموږ د اوسنۍ حالات او اوسنۍ چاپیریال خرابوي. چې هم په هغه کې ځمکه شامل ده، هم په هغه کې هوا شامل ده، او هم په هغه کې
د مختلف شان د او بو د سنور نو په دې برخه کې ځنی به هغه غازات چې د کمیتان پر کې دورو لري او د سنور چې هغه مستقیم پورتکیجی اتموسفیر څخه پورتکیجی یعنی دغه ته ځي کلخنی غازات او یا گرین هاوس او توای اوزون دې تر څو چې بل اخر هغه تختبی چې هغه د دې عمل کې چې المر ولاندې مستقیم زمکې تپېدی او پرزمکه باندې تاثیرات نسبت ډیر سي او د فلم په بدلون کې تغیر راځي. نو په ټول کې ځنی هغه مواد چې هغه په انفجارای مواد کې استفاده کیږي هغه کیمیاوي مواد هغه مستقیم د اوزون طبقه ته ځان رسوي، یعنی داسې مواد سره کې شامل چې مستقیم هلته ځان رسوي او نسبتي تاثیرات نورو ته زیات وي. اوس پورې په کابل کې الودګي د هوا زیات وي، هر ژمی کله چې ژمی سي ګرد غبار زیات وي، خو دا ګرد غبار اوزون ته تاوان نه رسوي. کرسی په دې کې به ډېر کم فیصدي چې رسوي، ولی میتان او داسې نور داسې دغه شته چې بیا هغه ډېر مضر دي او هغه مستقیم اوزون ته رسیږي چې اوزون کې بیا هلته دغه رامنځته کوي تقریبا څکي چې بالاخره دغه څخه اقلیم بدلون رامنځته کېږي او همدارنګه تاثیرات زیاتېږي. خو په ټول کې په دا کوم نړیوال کنفرانس کې بحثونه کېږي، یو موضوع د یو جانب څخه یادونه وسي خو مستقیم کته مستقیم د سیاست دا نه شاملوي، د هیواد نوم نه اخلي، ولی دا یادونه دلته ډېره کېږي. حتی نن هم په دې کنفرانس کې دا بحث وسو چې دا کوم اوسنۍ اختلافات یا کوم د اوسنۍ جګړې چې په دنیا کې روانې دي دا پر اقلیم بدلون باندې تر اوسه ډېر زیان کړی دی او اقلیم بدلون ډېر تخریب کړی دی، یعنی د اقلیم د بدلون په برخه کې ډېر اغېزې باندې کړی دي. نن داسې یادونه اوس خو داسې نمونه نه اخلي لکه اوکراین یا روسیا یا بل څوک یا بل څوک یا بل څوک چې دا سیاست بیا په سیاست کې شاملېږي او بیا مخالف لوري ورته وکسلامل شي. نو په ټول کې هیله ده چې دا سوال جواب شوی وي.
مننه. د پروګرام وخت کم پاتې دی. ښاغلی مو دقیق مخکې یادونه وسوه چې د چاپریال په ککړتیا کې ګڼ مسایل رول لري. تیل خو په نورو نړۍ کې هم کارول کیږي، مرکز ګرمیانې خو په نورو نړۍ کې هم شته. هغوی کوم اقدامات کوي چې د چاپریال د ککړتیا یا د اقلیمي بدلون مخنیوی ورباندې کوي؟
صالح صاحب، موږ په ورځني ژوند کې د انسانانو د اوسنۍ د ژوند رویه او ژوند څخه مختدی موږ مجبور یو چې له انرژي نه کار واخلو. دا انرژي که د کورو د ګرمولو لپاره وي، که د اخلي پخلي لپاره وي، که د نورو ورځنیو کارو لپاره وي، یا بیا په اوړي کې د خونو د سړښت لپاره وي، یا د مؤسساتو یا عباراتو یا کمپنیانې. خبره دا ده چې هغه کومه انرژي چې موږ استعمالوو دا انرژي په مجموع کې د چاپیریال تخریبي په دوه ډوله باندې. یو دا ده چې موږ د چاپیریال نه اخلو دا انرژي، هغه ته فوسیلي مواد وایي لکه تیل، لکه ډبرو سکارو، تیلو، ګازو، دا مسایل دي. خو کله چې دا استعمالوو د دې په نتیجه کې موږ د ګلخانۍ یا شینکوریزه ګازونه انتشاروو چې دا په اوږده مهال کې د دغازات په طبیعت کې د لو کچه ډېریږي او بالاخره د اقلیم د بدلون سبب ګرځي.
بل
نوره دنیا، نوره نړۍ، پرمختللې نړۍ زیاتره کوشش کوي چې دوی له پاکې انرژي نه استفاده وکړي. پاکې انرژي کومه انرژي ده؟ هغه مثلا لکه برېښنا ده. هغه برېښنا چې د اوبو په ذریعه باندې لاسته راځي په مجموع کې دا د ښه انرژي وایي یا پاکې انرژي وایي چې دا انتشارات نه لري د استفادې نه وروسته. یا که چیرې په دوم قدم کې اوکې د ګاز انتشارات کم دي، یو ځای تاسو کوشش کوي چې د دې انرژي نه استفاده وکړي.
ډېره مننه. ښاغلی مو دقیق مننه. د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو واوریدل. نن مو په دې پروګرام کې د چاپریال ساتنې او اقلیمي بدلون په باب خبري وکړې. د دې پروګرام میلمانه و د چاپریال ساتنې متخصص ولی مو دقیق، د چاپریال ساتنې او اقلیمي بدلون پو سید محمد سلیمان خیل، دغه راز د چاپریال ساتنې مؤسسي رئیس او د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس برخوال عبدالهادي اتسګزای. لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې زنګ را وه او دغه بحث یې تر پای را سره واورید.
ګرځوم بل ربا پټنګوم بابا ګان را لړزوم شازل می بیداروم کام خیر بټولوم د پښتو پت بساتم کام خیر بټولوم د پښتو پت بساتم خپل کچکول بګرځوم خپل کچکول بګرځوم خپل ربا پټنګو خپل کچکول بګرځوم خپل ربا پټنګو خپل کچکول بګرځوم خپل ربا پټنګوم بابا ګان را لړزوم شازل می بیداروم خیر بٹو لوما د پختو پت بساتم رقام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتم خپل کچکول بګرځوم نو خپل کچکول بګرځوم خپل رباب پټنګو خپل کچکول بګرځوم خپل رباب پټنګو بساتم خیر بٹو لوما د پختو پت بساتم خپل کچکول بګرځو نو خپل کچکول بګرځوم خپل رباب پټنګو خپل کچکول بګرځوم خپل رباب پټنګو کچکول بگر زوما پل رباب پټنګو ما پل کچکول بگر زوما پل رباب پټنګو ما چی وینا یہ خرسیگی دا ول سرا خبرو ما دا چی مینا یہ پٹیگی دا مینا بیدار و ما پل کچ کول بکر زو پل ربا پتنگ و ما بابا گان را لڑ زو شازل می بیدار و ما.